د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر لاتمیلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بیا پیل کړي. مارتین گریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. گریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلۍ په پراخېدو سوه. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د وږي اسمبلې نهمه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وروستي سرتیري د وتلو له کبله عمومي رخصتي ده. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې مناسبت ځینې مراسم په پام کې دي. تیر کال په دې ورځ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وروستۍ ډله هم وتله. طالبان داسې مهال له افغانستان د بهرنیو سرتیرو د وتو لومړۍ کلیز لمانځي چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ډېر خراب شوی دی. د کرکټ د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه سره مخامخېږي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د پروانه لوبلړۍ کې د دوړو هیوادونو دویمه مسابقه ده. افغانستان توانېدلی په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته په 0 نمرو ماتې ورکړي. د عراق د پلازمین بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ سوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي. دغه تاوتریخوالي هغه وخت پیښ سو چې د عراق د یوه بانفوذه دینی عالم مقتدا آل صدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل ورور. د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماټیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشینګنو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,116 ته رسیدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړي دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالر تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 3.5 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنون کې دغه شمیرو ته په کتو وایي چې شایي د مرګ ژوبل شمیر خورا زیات وي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکران ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی، خو اوکراني ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراني پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي، همدا یو وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي. ازادي رادیو ته غوښتل په افغانستان کې د مازیګر 4:03 دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت د لاشینګ شټینګښت په هدف د جنایي جرمونو او د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره په دې ولایت کې تصفوي عملیات پیل کړي دي، خو خلک وایي چې کور پر کور تلاشي دي د ښځینه پولیسو په مرسته وسي.
د کندوز په مرکز او د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له 3 ورځو راهیسې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو له لوري کور په کور تلاشۍ جریان لري، خو کندوزیان د پیل شوې تلاشۍ په اړه بېلابېل نظرونه لري. د کندوز ښار اړوند د امام صاحب بندر د سیمې د یوه اوسېدونکي خیر محمد کور هم تلاشۍ شوی دی، خو نوموړی انتقاد کوي چې د تلاشۍ پر مهال له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیسې نه وې.
وظیفې لرو، کاروبار لرو، هر څه لرو، موږ هغه باندې استو سیاسري په کور کې وي. بعد داسې نه کېږي چې 3 نفره سړیان یعنی مصاله دننه شي کور ته تلاشي وکړي، نو دا ډېر بد کار دی. له دولت نه دا خواهش لرو چې کور په کور تلاشي کې اوناسیه پولیسې ولري، ښځې ګوښه کې، بعد له هغې نه خپله تلاشي ترسره کړي.
د تلاشۍ پر مهال د ښځینه پولیسو نه موجودیت، د امنیتي ځواکونو د یونیفورم نشتوالی او غیر منظمه تلاشۍ، دا درې هغه ستونزې دي چې خلکو ورته د انتقاد ګوته نیولې ده. د کندوز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسېدونکي احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل
تلاش خانه به خانه خوب است، د فایده مردم است. دیگه
کور په کور تلاشی شده، د خلکو په ګټه ده، خو یوازینی ستونزه دا و چې له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیس نه وي، او له ښځینه پولیسو پرته تلاشی د کورنوی پر رواني وضعیت منفي تاثیر کوي.
د نوموړي ولایت یو شمیر خاریان بیا پیل شوی تلاشۍ د امنیت د تامینولو لپاره ښه ګام بولي او د امنیتي ځواکونو له چلنده خوښ دي. د کندز ښار د څلورمې ناحیې یو اوسیدونکی عبدالمبین وایي:
د تېرې ورځ راهیسې تلاشي ده کورو په کورو. موږ خوشحاله له دې نه تلاشي اوسې ښه ده، ځکه چې موږ امنیت نور هم قوي کېږي. او دې تلاشي کې بعضې خلک وایي چې ولاس زنانه ورسره نه وي. شخصا د موږ کور یې تلاشي که دلته ورسره سیاسرې وي، ټول هلکان سره سیاسرې وي. چېرې تلاشي کور ته ځي سیاسرې ورسره شته دي، بې سیاسره نه دي.
په ورته مهال کې د کندز امنیتي چارواکي وایي دغه تصفیوي عملیات د امنیت د لا ښه ټینګښت په هدف پیل شوی او امنیتي ځواکونه د ښځینه پولیسو په موجودیت کې کورونه تلاشي کوي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل:
په یادو چڼیزو عملیاتو کې په لومړۍ ورځ کې لسهاو مل اسلحې په ډېر اندازه باندې مهمات د سپکو درنو وسلو همدارنګه نظامي توکي نظامي وسایط د امنیتي سرتیرو لاسته ورغلي. عملیات به تر بشپړې تصفیې پورې دوام ولري، په دې سره به د کندز امنیت لا ټینګ سي.
په کندز کې په داسې حال کې کور په کور تصفیې عملیات پیل کیږي چې له دې وړاندې د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته عملیات ترسره شوی وو، خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مخامخ شوی وو.
سره بنیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنونو زم نور د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اکثره کسانو په وینا د طالبانو د بیاځلي حکومت پر راتلو سره د ټولو خلکو کارونه ګډ وډ شول، خو د میرمنو بیا د کلونو کلونو خوارۍ په اوبو لاهو شوې، ځکه دوی ته په بیلابیلو برخو کې خنډونه جوړ شول. د سفر پر وخت د محرم درلودل ورته حتمي شول. د اجباري حجاب خبرې وشوې. له اکثرو دولتي ادارو څخه له دندو څخه ګوښه شوې. حال دا چې یو شمېر ښځې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو لپاره نارینه هم نه لري، دوی مجبور دي چې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. له هغه وخت څخه چې طالبانو په ښځو باندې کاري ساحه تنګه کړې، ځینو کورنیو ته هم دا فکر ورکړی چې که څومره هم مجبور وي مېرمنې باید کار ته پرېنږدي. د پکتیا اوسیدونکې نرګس په دې اکله وایي:
کورنۍ والا یعنی ما یو تر زوی دی تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بېغیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
د ګڼو کسانو په باور یوه ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې مېرمنې او نارینه په ګډه سره کار وکړي او د خپلو هېوادوالو په مخ کې پرتې ستونزې یو د بل په مرسته حل کړي. د کابل اوسیدونکي نجله وایي چې یو شمېر کسان په دې فکر دي چې مېرمنې یوازې د پیسو د ګټلو لپاره کار کوي، حال دا چې داسې نه ده. لکه څنګه چې یوه ټولنه د نارینه کار ته اړتیا لري، همداسې د مېرمنو هلې ځلې هم ورته پاره برخه کې ضرور دي.
فکر کوي چې دا زمونږ مېرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول ټولنه له فنج سره مخامخ کوي، یعنې د ښځې کار کولو نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنې یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او
د کابل اوسیدونکې مریم هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د ښځو او نجونو په اړه داسې انګیري چې د دوی کار به ګټور نه وي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. ښځې د هر ډول کار توان لري.
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي. ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی. یا څه خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هېڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مینده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلی دي چې ښځه کولی شي. مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، اته زړه به نه ښه کوو چې زه بیرون کارو، خو ما ثابته کړه چې زه کولی شم. او اوس ټول را باندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلی دي چې زه کولی شم دوی سره مرسته وکړم، کولی شم چې دوی ته ګټه ورسوم.
غزنیوال فیشن مسئول سیده غزنیوال داسی خزده چه اوس هم ده پخوا په چیر خپل کار ته دوام ورکوي. نوموړی وایي چې د طالبانو پر اتک سره یې په کاري چاپیریال کې ستونزې پیدا شوې، خو هغه د ستونزو ته تسلیم نشوه. څومره چې سخته ورباندې راغله، په همغه اندازه یې افغان میرمنو ته د کار زمینه لا ښه برابره کړه. له غزنیوالي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. وخت را په دې خوا تاسو غوښتي دي چې د درس په خوا کې کار ته هم مخه کړئ؟
ما کار کول د مکتب له دورې پیل کړی دي. اتم صنف کې هم چې ما په بیلابیل نهادو موسساتو کې کار کوو، بیا بلاخره دولسم صنف کې ما وخته زه ځان ته یو شرکت جوړ کړم، شخصي کاروبار برابر کړم. نو لاسي صنایع بخش کې افغاني کالی او همداسي زیورات دې بخش کې مې کار شروع کړ چې آنلاین فروشات مې کوو، نندارتونو کې مې ګډون کوو او دکان می ځان ته ونیو. نو ځکه مې د درس ویلو ترڅنګ کاروبار شروع کړ چې زه د کور مشره لور وم او د کور کې یوازې مامور ته کار وکړي. نو غوښتل مې چې مور ته مې موقع ورکړم او زه خپل مسؤلیت پر ځای کړم.
کوم شی تاسو تولیدوي؟ آیا خلک یې اخلي، توان لري، پیسې لري؟
له پته مرغه وایم اوس د ټول اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. کوم مالونه چې په دکان کې دي هغه نه خرڅېږي دومره. نو موږ د هیوادوال لپاره هغه کوم مالونه چې په هغه کې کم کار سوی لکه سرپتلونی وی، نو سال کی ایجابونو فروش ډیر ښه ده، یعنی ایجابونه خلک ډیر اخلي. نو دوی ته ایجابون یعنی په ښه کیفیت په مناسب به دوی ته وړاندې کوو او دوی یې لمږ نه اخلي. خو مګم هغه کوم کمیسیون یې سوی لکه پخوا غوندې چې هغوی اخیسته په هغه ورابه اوس هغه نه اخلي هغوی، او موږ هم نسو کولی دوی ته دا په ارزانه بیه ورکړو ځکه چې موږ خپله تاوان کوو. نو دوی لپاره موږ هغه سې جنسونه یا سرپتلونی چې په هغه کې کم کار سوی وي او په ښه قیمت او کیفیت ولري هغه وړاندې کوو.
آیا نورې میرمنې هم له تاسو سره دغلته په کار بوختې دي که یوازې تاسو خپل د ټول شیان مخکې بیایې؟
لنی کمرغه وایم ما سره هغه میرمنې کار کوي چې په کلي کې دي، زیاتره په غزنی ګردیز پکتیکا ولایتو کې دي. اسې دوی په کلي کې هغه لاسي کار کوي. نو زه غوښتل نه اخلم او په بیلابیل کې بسو او ډیزاینو کې کار کوم ور باندې، چې دا بیا په لور به یې خرڅېږي او دوی ته د غوښې سدي ورکوم. د دوی ترڅنګ موږ یوه کارخانه لرو د خیاطۍ، سپدې کې میرمنې کار کوي او خپل پیسې غدي او اجري په اساسه خلی پافته کې خلی څو جوړ کمیسونه ګنډي دغه پیسې خلی. نو دا زه خوشاله یم چې زه ما یو څو کړی سوې چې میرمن ترڅنګ ودرې کوم او غوې ته کاری زمينه مسایده کوم. هغه میرمنې چې د کلواس نسې کولای نو کولای شي خپل ظرفیتو څخه کار واخلي.
د راتلونکي پلانو پاک له مهم راتوي چې لدی وروسته خپل کار ته څومره پرمختګ ورکوي ترڅو ځان کورنۍ او ټولنې ته یو ماسر شخص لدی هم زیات ثابت شي.
راتلونکي پلان می دا دی چې هغه میرمنې چې په کور کې دي لیکلواس نسي کولای او هغه لاسي کار چې لري هغه بازار ته وړاندې کړي او دغو په بدل کې عاید ترلاسه کړي او ځان او کورنۍ بسیا کړي، خپل کار ته نور هم پرمختګ ورکړم. او هغه شمیرې وادول چې بیکاره دي هغوی ته د کار زمینه برابره کړم.
د طالبانو پر اتک سره د تاسو په کار کې څومره تغییر راغی؟ آیا له خنډونو سره مخ شوئ که هماسې د پخوا په څیر کار مو روان مخکې ځي؟
کله چې یو نظام بدلېږي نو په هغه متشبثینو یا په کارګرو په ټول هیوادوال باندې یو منفي اغېز لري. نو زموږ په کار مې همداسې منفي اغېز درلود او بله موږ ښځې وو، یعنې موږ دا فکر کوو چې موږ ته د کار اجازه نور نه راکول کېږي. نو بیا موږ خپل عمت وکړو او خپل هم ځان ته د ښځو بازار جوړ کړم. دلته مارکیټ کې بازار جوړ کړی دی خو لکه پخوا غوندې داسې نه ده کاروبار، یعنې درته وایم اوس موږ صادرات واردات نه سو کولی، یعنې په ډېره سختۍ اول موږ باید هغه له بل ځای ولېږو، یعنې له دوبۍ له پاکستانه لېږه جنې موږ لېږلی سو. پخوا به ښه وو مستقیما موږ لېږلی سوی. او بل دا چې د خلکو اقتصاد خراب شوی، هغوی نسي کولی لکه پخوا غوندې راسي خرید وکړي او له موږ نه کالي واخلي.
غزنیوال فیشن کې له دوه تنو غو میرمنو سره هم غږېدلی و چې په یاد دوکان کې جامې او د سپینو زرو زیورات اخیستل.
زه مریم احمدزیم ما د غزنیوال فیشن خرید کړی ډیر ښه شیان لري ډیر په ښه جنس او په ښه نرخ او همچنان ما یو محفل درلودو د هغې لپاره د غزنیوال فیشن نه مې بعد زیورات واخیستل او افغاني کالي همچنان ډیر ښه کیفیت لري او په دې څنګ کې ما یو حجاب هم اخیستی او هغه هم ډیر ښه کیفیت لري بها هستم در پتلونی از غزنیوال فیشن خریداری کردیم
زهره بهایم له غزنیوال فیشن څخه می سر پتلونی افغانی جامه پلاس جوړ شوی دستکول او د سپینو زرو زیورات اخیستیدی دلته دوه شیګونی دی یو د چي دکاندارانی خجیدی مونږ کولای شو په ډاډه زړه خپل سودا واخلو بل شیګنه دادا چي نظر نور زوینو ته دلته نرخونه هم مناسب دي په دې دوکان کې تیار جوړ شوی کالی هم مخلو او فرمایش هم ورکو بیا په څو ورځو کې راته جوړوي لږ وخت څخه چې له دې ځایه جامې او زیورات اخلم بیا بل ځای نه امتلی درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422 14 44 دا و نننې خبرونه تربیه خي چاري
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو اوریدونکو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم به هم خوشاله يم چې دی ویونه په تیرې دو سره ساسو درنو زور کې ازره شویم قدرمنو دوستانو دا ونی د مهر د حق په تړاو بحث لرو دا چې د مهر حق یعنی څه او په کوم مواردو کې نقص کیږي په ملي قوانینو او همدارنګه په نړیوالو قوانینو کې څه ول شي په دې اړه خبرې تر لرو چې په دې بحث کې را سره دی محترم عبدالوحید فرزي افغان حقوق پو فرزي صاحب په پیل کې تاسو ته راغلاست یم که چیرې درته وایي چې د مهر حق یعنی څه
السلام علیکم ډیر مننه تاسو پوښتنه نه حق مهر حق نقدی پیسې او یا هم جنسی مالونه ته ویل کیږي چې د نقدو پیسو په بدل یعنی تبادله لپاره آماده وسی یعنی هغه مال مونږ ته متقوم وایو چې د قیمت وړ وګنل شي هغه مال ته د مهر په بدل کې ورکول ته دغه یعنی مهر دی ته وایي خو اصلا مهر هغه یو امتیاز دی چې د خزی لپاره د شریعت لخوا تاکل شوی ده تر څو د دې مهر په ورکولو سره د خزی او د خاون ترمنز یو رابطه چې هغه هم مالی او هم انسانی رابطه وي د زوجت لپاره مستحکم شي مهر یو توفه غوندې حق ده چې پر خاون باندې د خزی لپاره تاکل کیږي
مننه کوم فرزي صاحب که د مهر د ډولونو په اړه دوستان ته معلومات ورکړئ چې یعنی مهر څو ډوله دی
د مهر د ډولونو په هکله به ستاسو خدمت ته عرض وکړم چې یو مونږ د تعیین یعنی تعیین شوی مهر لرو یو ناتعیین شوی مهر لرو هغه تعیین شوی مهر ته مونږ مسما مهر وایو او ناتعیین شوی مهر ته مثلی مهر وایو یعنی هغه مهر چې د نکاح په وخت کې تاکل کیږي هغه ته مسما مهر وایي او هغه مهر چې تاکل شوی نه ده هغه ته بیا مثلی مهر وایي او هغه د هم مثل مانند دي خزه سره چې کوم خزه مثل مانند وي هغه سره په نظر کې نیولو سره بیا تعین کیږي دوهمه تقسیمات چې دا هغه بیا مهر معجل او مهر معجل ورته وای یعنی یو په آینده یو په واو امزه سره هغه مهر معجل چې په عین سره دی هغه یعنی په عجله ورکول کیږي هم سمدستي ورکول کیږي او هغه بل مهر چې مؤجل یعنی میم واو امزه سره مؤجل دی هغه بیا هغه مهر دی چې بیا پستم د ورکولو صلاحیت خاوند سپاری.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د مهر د حق په تړاو څرغلی کڅنګ
په نړیوالو قوانینو کې ځکه د مهر موضوع یاد شوی نه ده چې دا د خصوصي عقد پاکله یو قاعده ده، یعنی په ځینې هیوادونو کې د مهر حق سته په ځینې هیوادونو کې نسته، نو د دې له امله په نړیوالو قوانینو کې دا ذکر کیږي نه، او په نړیوالو قوانینو کې د بشر حق ډیر مهمه ده، دا خو یو خصوصي عقد پورې مربوطه موضوع ده.
په ملي قوانینو کې څنګه فرضی سه
مهر په ملي قوانینو کې حتما راغلی دی، ځکه چې دا ملي موضوع ده، یو داخلي موضوع ده، مثلا په ایران کې شتا، په افغانستان کې شتا، په پاکستان کې شتا، په ځینو داسې هیوادونو کې شتا، او ځینې هیوادونو کې بیا دا موضوع راغلی نه دی. مهر په قانون مدني کې د افغانستان مدني قانون کې ډیر په صراحت سره راغلی دی، او دا تقسیمات چې ما تاسو مخکوله هغه په ملي قوانینو کې یعنی د مدني قانون کې ډیر په صراحت راغلی دی.
فرضي صاحب، ولې او په کومو مواردو کې دغه حق نقص کیږي؟
از چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړم، دا مهر چې دا یو حق ده، دا غوښتل کیږي، دا ورکول کیږي، نه چې د ورکولو په صورت کې بیا نقص شي. یو څوک چې خپل مهر وغواړي هغه مهر باید ورکړل شي ورته، او که ونه غواړي بیا هغه په دې معنی ده چې یا یې بخشش کړی ده، یا یې نه غواړي، یا یې غواړي چې دا مشترک ژوند په ډېر خوښي سره تیر شي، نو د مهر په قصه کې نه ده. او که وغواړي هغه د محاکمو له لارې نه، د جرګو له لارې نه، د او هم د حقوقي قضایي له لارو نه ښځې ته ورکول کیږي، هم د نکاح د موجودیت په صورت کې، او هم د نکاح د فسخ یا شکیدلو په صورت کې هم ورکول کیږي.
یوه ښځه په کومو حالاتو کې او څنګه د مهر حق اخیستی شي؟ البته
مهر د نکاح لازم و نافذ مونږ ورته وایو په صورت کې د ورکولو، یعنی هغه کیږي وړ کیږي، یعنی باید ورکړل شي. دا چې په عین زمان د عقد کې ورکول کیږي، یا پس له عقد نه بیا ورکول کیږي، یا شل کاله بعد دا عقد نه ورکول کیږي، دا موضوع ډیره مهمه نه ده. خو د یو نافذ او لازم عقد د نکاح د عقد په صورت کې د مهر ورکول لازم ده.
دا چې د مهر حق نقص نشي، فرضي سپ تاسو کوم وړاندیزونه لرئ؟
یوازینی لار چې د حق ورکول شي او ضایع نشي، دا ده چې باید د واده په وخت کې هغه شرایط وټاکل شي چې د کوم لارې نه دا مهر ورکول کیږي، او په سر کې باید دا په نظر کې ونیول شي چې د هغه څوک چې مهر ورکوي د هغې توان وسنجول شي. داسې نه چې یو شخص د خپل یعنی روزمره خرج توان نه لري، په هغه باندې ډیر یو ګران مهر وټاکل شي، بیا هغه د ورکولو توان نه لري. نو باید په سر کې دا موضوع په نظر کې ونیول شي چې د توان موضوع به وسنجول شي، او هم د مهر د ورکړو په صورت کې دغه مشکل یعنی منځته نه راځي.
په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړه.
زموږ نظر دا دی چې په قوانینو کې، یعنی په وضعي قوانینو کې، د مهر د ورکولو پروسیجر باید وټاکل شي، یعنی داسې یو پروسیجر وټاکل شي چې هم د خاوند د ضرر سببونه ګرځي، او هم ښځې ته د مهر د ورکولو زمینه مساعد شي. داسې نه چې د خاوند باندې ظلم وشي، یا د مهر د ورکولو زمینه محدوده شي. داسې یو پروسیجر باید وټاکل شي چې هم خاوند وتوانیږي چې د مهر ورکړي، او هم د مشترک ژوندانه اگر رسم و رواجون و شرایط په نظر کې ونیول شي، او هم خزه خپل حق ته ورسی.
ډیره مننه کور ودان.
تاسو هم ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
قدرمنو دوستانو، تاسې د عبدالوحید فرزایی افغان حقوق پو خبرې د مهر د حق په تړه واوریدی. دا وه د دیونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضریږو، تاسو ټول په لویه لاس پرو علامه مل شه، خوشحاله اوسئ.
بیگم استاپ غم کی یارا، یار ډېر چړلې دي د غم سپېړې مې په مخ